السلام علیکم د سحر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست قدر منوریدونکو ازادي رادیو لدې شبه په 19:25 متره لاندو چپوخ بلې خبرونې پیلوي په دې ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوقیا یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوي چې په کابل کې د تر ځمکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا چمتووالی نه لري چې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډ مهاله حل لاره دې ښار ته د پنجشیر سیند د اوبو لیږد بولي خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې نه محدودیږي بلکې د افغانستان ډیری نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري یوې ترکی کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان ولایت د یتیم تاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له اویا نومې ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ د خبر له مخې یاد ترکی شرکت به په دې فابریکه کې 133 میلیون ډالره پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې درې زره ټونه سیمنټ تولیدوي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج کندهار هرات او یتیم تاق د سیمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 43 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د مینځلو د یوې کارخونې د نړېدو په پیښه کې درې کارګران مړه شوي دي په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنج خوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده د هغه په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده په بدخشان ولایت کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي د دې پیښو یو عمده علت دا ښودل کیږي چې د سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول کانونه سپړي د ګرجستان ولسمشر سالومه زورابیشویلی له لویدیځو هیوادونو غوښتي دي چې پر واکمن ګوند فشار راوړي څو د انتخاباتو نتایج له سره وارزوي میرمن زورابیشویلی پرون په پلازمینه تبلیسی کې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي او نور لویدیز شریکان باید پر چارواکو سخت فشار راوړي څو د شنبې ورځې د پارلماني انتخاباتو پایلې چې د دې په وینا غلا شوي بیا وڅېړي زورابیشویلی او د اپوزیسیون ګوندونه وایي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې او شاوخوا 300 زره رایې د واکمن ګوند په ګټه کارول شوي دي د ګرجستان ارمان واکمن ګوند ادعا کوي چې شاوخوا 450 سلنه رایې ګټلې دي دا ادعاوې او د روسیې د لاسوهنو اړوند تورونه د دې سبب شوي چې لسګونه زره خلک د اعتراضونو لپاره وټونو ته راوځي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې پر 131 استرالیایي وګړو یې بندیزونه لګولي او هغوی روسیې ته له سفر څخه منع کړي دي د روسیې په بندیزونو کې د استرالیا د دفاعي صنایعو استازي خبریالان او نورې عامې څېرې چې مسکو هغو د روسیې ضد اجنډاو په لرلو تورن کړي په نښه شوي دي دا اقدام د استرالیا هغه مخکینی اقدام ته د مسکو مستقیم ځواب دی چې پر یو شمیر روسي شرکتونو ادارو او افرادو یې بندیزونه لګولي وو پر دې سربې روسیه د نیوزیلند د دفاع وزارت د دریو مرستیالانو په ګډون د دې وزارت پر نهو تنو چارواکو هم بندیزونه اعلان کړي دي پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته استرالیا د روسیې په څه باندې زرو شرکتونو او افرادو بندیزونه لګولي او نیوزیلند هم د روسیې پر وړاندې ورته تګلاره پر مخ بیولې ده خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر وړاندې کومې ننګونې شته.
د بخښت د وکیده د دې ترڅنګ کوم واکسینونه سي د سه مراکزو د تطبیقي د حقوق او توپ دي.
تلوش خبری آژانس یو ځل بیا ویلی دی چې د ایران په سرحد کې پر افغانانو د شوی برید قربانیان نیمروز ولایت ته لیږدول شوی دی. په افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر پر خپرولو د طالبانو د بندیز موضوع مو هم په یو تفصیلي راپور کې څیړلې ده.
بعض علماء کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، دې شینه ممانعت نه کوي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا له اسرائیل غوښتي چې په غزه کې پورستی برید کې د لسګونه فلسطینیانو د مرګ ژوبلې په اړه وضاحت ورکړي. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
ورځو لومړی موضوع ته. نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین دریمه او وروستۍ ورځ ده. د دې کمپاین د اغیزمنتوب په اړه ځینې اندېښنې راپورته شوي، ځکه دا واکسین کور په کور نه بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیقیږي. له افغانستان سره هممهاله د پولیو د واکسین ورته کمپاین په پاکستان کې هم له دوشنبه ورځې راهیسې پیل شوی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې د سخت دریزو له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. په دې راپور کې به واورئ چې دواړه هیوادونه د پولیو د له منځه وړو په چاره کې له کومو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د فرعي کمپاین نن درېیمه ورځ ده. دغه کمپاین چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی، د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان په خبره په ترڅ کې به 6.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي واکسین شي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې دغه کمپاین په کومو ولایتونو کې عملي کېږي، خو هغه داسې مهال پیل شوی چې په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو څه باندې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پخوانیو هغو خلاف د پولیو دغه کمپاین کور په کور نه بلکې په جماعتونو او نورو ځایونو کې عملي کېږي چې د واکسینو د کمپاین یو شمېر فعالانو او یو شمېر کورنیو د اغیزمنتوب په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې ښه به دا وایي چې دغه کمپاین کور په کور عملي شوی وي، ځکه اکثره نارینه د ورځې لخوا پر کارونو بوخت وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان د واکسین لپاره جماعتونو یا نورو ځایونو ته بوځي. سید کمال شاه سید چې ډیر کلونه په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د عامه پوهاوی په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، هم ازادي راډیو ته د دغو کورنیو اندېښنې پر ځای وبللې او وویل
تر ټولو ښه لار د پولیو کمپاینو د تطبیق کور په کور واکسین دی چې هلته به پخوا تطبیق کېده، او د دې تر څنګ کوم واکسینونه چې د صحي مراکزو له لارې تطبیق کېږي د هغو قوي توب دی. متاسفانه په افغانستان کې روټین میونایزیشن یا د ماشومانو د ماشومتوب د دورې چې کوم واکسینونه تطبیق کېږي دا هم ډېر زیات کمزوری دی. د دې پروګرام قوي توب په خپله د پولیو ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي.
خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ښاغلي زمان د دغه کمپاین د پیلېدو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې قومي مخور علما او نور نفوذ لرونکي کسان به د پولیو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي تر څو دغه کمپاین چې ویل کېږي د ځینو ستونزو له امله په ځنډ پیل شوی په سمه توګه عملي شي. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو ډیری مثبتې پیښې په هغو ولایتونو کې ثبت شوي چې له پاکستان سره ګډې پولې لري. هغه هیواد سره چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي. د ښاغلي سید په خبره د پولیو سرایت دواړه هیوادونه اغېزمنوي، ځکه د ډیورن پولې دواړو غاړو ته پراته خلک له یوې نه بلې خواته ډېر تګ راتګ کوي چې دا کار د پولیو د وایروس سرایت چټکوي. د هغه په خبره په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدا مخنیوی هله ممکن دی چې په دواړو هیوادونو کې د پولیو د واکسینو کمپاینونه په خپل وخت او په سمه توګه عملي شي.
دواړو هیوادونو کې د پولیو د کمپاینونو د بریالیتوب په دې پوری تړلای دی چې څومره ماشومان ته واکسین کړای شي، څومره ډیرو ماشومان ته لاسرسي وسی. په افغانستان کې په خاص ډول باندې په هغه سیمو کې چیرې چې دا وایرس شتون لري یا وایرس د خپرېدو په حال کې دی، نورم خپرېږي، نو هلته 15 سلنه نه لوړ ماشومان باید په دې کمپاین په هره دوره کې واکسین شي.
که په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د روان کمپاین په اړه اندېښنې د هغه د کور په کور پر نه تطبیق څرخي، پاکستان کې بیا دغه کمپاین که څه هم کور په کور عمل کیږي خو په ډیرو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د خیبر پختونخوا ایالت په اورګزو سیمه کې پرون سه شنبه د ناپیژندو وسلوالو په یو برید کې د پولیو د واکسین د کمپاین 2 ساعتونو کې وژل شول. د راپورونو له مخې دغه برید په بدن سیمه کې شوی چې له امله یې په دې او نږدې سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم درېدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې په یوه بله پیښه کې پرون سهار وختي د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې یو شمېر وسلوالو له هغو ساتونکو وسلې ټولې کړي چې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. په دې سیمه کې هم د واکسین دغه کمپاین درول شوی دی. پاکستانی چارواکي هیله مندي چې د پولیو د واکسین د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر جمعې پورې دوام کوي په ټول پاکستان کې له 45 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه محدود هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو له ناروغۍ سره مخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دواړو هیوادونو کې روان میلادي کال د پولیو په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې شمیر 30 ته او په پاکستان کې شمیر 140 ته رسیدلی دی. د روغتیا پالانو په وینا پولیو چې یوه ناعلاجه ناروغي ده، مخنیوی یوازې هله ممکن دی چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د واکسینونو په هر دوره کې واکسین شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
حلوش خبری آژانس ادعا کړی چې شپږ تنه ټپیان او لسګونه نور افغان کډوال چې د کلاګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په روسي پیښه کې تر برید لاندې راغلي وو نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر دا موضوع تایید کړی خو ویلي دي چې لا هم په دې اړه څېړنې روانې دي، خو هغه پلاوی چې د دې پیښې د څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت لخوا موظف شوی و تر اوسه په دې اړه خپلې موندنې نه دي اعلان کړي. له دې مخکې د تلی په 23مه حلواش خبری آژانس راپور ورکړی و چې شاوخوا 300 افغانان چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان له لارې ایران ته ننوځي د سراوان د کلاګان په سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا ډزې پرې شوي او ګڼ شمېرې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د نږدې دوه اونیو په تیریدو سره د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوي پلاوی تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د ګڼ شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د راپورونو د خپرولو پایلې نه دي اعلان کړي، خو د حلوش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي تازه د افغان کډوالو یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړي دي چې پکې ادعا شوې شپږ ټپیان د کلاګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا د وروستي برید پر مهال ټپیان شوي او د نیمروز ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. د حلوش په راپور کې ویل شوی چې د دې پیښې ټپیان د نیمروز په روغتون کې بستر شوی دی. حلوش د سرچینو په حواله ویلي چې د ټپیانو د لیږدولو سره هم مهاله لسګونه افغان کډوال د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28مه نیټه د پاکستان پوځ لخوا نیمروز ته منتقل شوی دی. د طالبانو حکومت ویاند ذبی الله مجاهد د هغه پلاوی د کار د پایلو په اړه چې د اکتوبر په 18مه د دغه پیښې د څېړلو لپاره ټاکل شوی و د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر د یادې پیښې په تایید سره ویلي چې تر اوسه د دوی څېړنې روانې دي. سردار احمد شکیب د سیشن به په ورځ دیوی غونډې په پای کې چې اسلام آباد کې جوړه شوې و خبريالانو ته وویل
متاسفانه یک حادثه رخ داده
له بده مرغه و پیخه چې د ایران او پاکستان ترمنځ پوله باندې را منته شوې یو شمیر افغانان پکې شهیدان او یو شمیر نور ټپیان شوې دي. یو ډیره غمجنه پیخه و زموږ حکومت د ایران له حکومت سره په دیړه په جریان کې دی چې دا پیخه ولې څه وخت او د څه لامل را منته شوې تر څو حقیقت معلوم شي.
په هغو ویډیوګانو کې چې حال وش خبرې کړې دي، یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې سلګونه افغان کډوال د ایران له پولې څخه د اوښتو پر مهال د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلي دي. د دې ویډیوګانو د ثبت دقیق وخت او ځای نه دی معلوم، او ازادي راډیو هم نشي کولای چې په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې تایید کړي. په دې ویډیوګانو کې ځینې کسان داسې ادعا کوي:
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو، هلته ولاړو، لار بلدې موږ بوتلو، له پولې را وګرځول شو، کمین سره مخ شو، په موږ ډسې وکړي، څلور یا 15 ورځې هلته پاتې شو، لس تر 12 کسان ټپیان دي، یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي وي. په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روانو، موږ درې سوه نفر درې سوه نفر نه موږ 500 نفرې ته تبدیل کړو، روانې کړو مرد غاړې ته، هلته چې موږ مرمۍ شدید جنگ یو کړو، موږ ویش بیا دې خواته راوړل، ته د پاکستان پوځیانو موږ سره مرسته وکړه، حکومت یې وکړو، دې سره موږ سره کومک وکړې، موږ له دې جنې په خیر راووتو، راسو خپل ملک ته، بېخي ګرځېدای نه شو، بېخي شدیده تخمیانه.
د روانې میاشتې په 23 نیټه داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پولیساتو ځواکونو د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله په لسګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې دې هیواد ته داخل شي، په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي، چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د افغانستان په رسنیزو چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسام مهدی پور د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ګڼ شمیر افغانانو د وژل کېدو په تړاو ادعاوې رد کړې، خو په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر یې ولیکل چې افغان کډوال باید هغه هیواد ته له غیر قانوني کډوالۍ ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحدو ایالاتونو له اسرائیلو غوښتي دي چې د غزې په شمال کې د روسي برید په اړه چې له نوي زیات فلسطینیان پکې وژل شوي یا تری تم دي وضاحت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگتن کې د دې بریټ په اړه د سرګندونو پر مهال د وژل شوی او فلسطینیانو دقیق شمیر ونه خود، خدای یو ویرون کې پیښو بلله. نوري اس نوري او د موضوع نور تفصيل.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر پرون سیشن بي ویل متحده ایالات له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په شمالي برخه کې د هغه بریټ په اړه چې نوموړي یو ویرون کې بریډو بالو وضاحت ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه په دغه بریټ کې چې د هاستوګن پر یوې ودانۍ شوې لکتر لګه درې نوي فلسطینیان وژل شوی یا تری تم دي. د راپور لمخه د هماستر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت په خبره د اسرائیلي ځواکونو لخوا په دغه بریټ کې چې د سیشن بي پورس په بیت لاهیا خارګوټي کې شوې په لسګونو کسان انټپیان شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه حماس یو تروریستي سازمان نومول دی. ماتیو میلر وویل دی نشي کولی چې د وژل شویو کسانو د دقیق شمیر په اړه څه ووایي، خو متحده ایالات د دغه برید په اړه د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د هغه په خبره دا یوه ویرونکې پیښه ولې یوې ویرونکې نتیجې سره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګ وویل چې واشنگتن له اسرائیلي چارواکو سره اړیکې نیولې ترڅو پوه شي چې دقیقا څه پیښ شوي او څرنګه د داسې نتیجې تمه کېدای شي چې د لسګونو ماشومانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات تر اوسه دغې پوښتنې ته ځواب نه لري. د ښاغلي میلر په خبره دا پیښه د دې یادونه کوي چې متحده ایالات ولې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه اوربند چې د اسرائیل په ګټه هم دی ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګ وویل چې دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل د یوه لوی ستراتیژیک بریالیتوب په ترلاسه کولو فکر وکړي، او دا هم په پام کې ونیسي چې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره داسې لاره ومومي چې یرغمل شوي په خوندي توګه بیرته خپل کور ته ستانه کړي، نه دا چې په یوه دوامداره جګړه کې ښکیل پاتې شي. د رویټرز د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې اسرائیل ته یو لیک استولی او په هغه کې ترې غوښتي وو چې تر 10 ورځو پورې د په غزې ترانګه کې د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي، کنه د امریکا د پوځي مرستو له احتمالي محدودیتونو سره به مخامخ شي. ښاغلي میلر وویل متحده ایالات تر اوسه په هغو مواردو کې پرمختګ نه دی لیدلی چې په لیک کې یادونه شوې ده. هغه همدارنګ وویل چې واشنگتن د اسرائیل د دوشنبه د ورځې هغه تصویب شوی قانون هم ډیر اندېښمن کړی چې له فلسطینیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. هغه وویل که دغه قانون عملي شي د امریکا د قانون او پالیسیو پر اساس ښایي د اسرائیل لپاره پایلې ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونې اورئ. قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبریږي، خو له هغه مخکې د طالبانو د حکومت لخوا داسې هڅې پیل شوي دي چې د تصویري رسنیو یا تلویزیونونو خپرونې بندې کړي او غږیزې یا صوتي بڼې ته یې واړوي. د دې هڅو په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې عملا د رسنیو لخوا پر تصویر او ویډیو اخیستو بندیز عملي شوی او تلویزیوني خپرونې بندې شوي دي. خود طالبانو د حکومت جکپړي چارواکي او د دوی مفتیان پر دغه بندیز یو خلنه دي او له همدې کبله انزوري رسنۍ لګونګ برخلیک سره مخامخې دي. په دې اړه نور تفصيل په دې تفصيلي راپور کې واوري.
په افغانستان کې پر انزوري رسنۍ وروسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. د دغه قانون چې د 1403 لمریز کال د زمری په لسمه نیټه توشي او رسمي جریده کې خپور شو، د ولسمې ماده په دریم بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایتولو مکلف شوې دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندۍ موجوداتو انزورونه ناروا بولي چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت ورځ هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف ولا تاسو ته خبرې کوي.
خو داسې بریښي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پولي چارواکي او اند دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمیر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علما او په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشی کړی ده، غفلتی کړی ده، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي. د وخت علماو نه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې هم ده، مسله لیکلې په کتابونو کې، به شخصي مسله نشته. بعض علما کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شته پیغه معنی کوي. بعض علما کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، ممانعات.
پر دې سربېره د یو شمېر هغو طالب پلوه مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې د کمرې انځورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدلو دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي.
د ډله کې د طالبانو د یو مشهور مفتي شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اګست کې په کابل کې یوه چاودنه کې ووژل شو خبرې هم رامخته شوې. نوموړی چې وی غونډه ته وینا کوي د کمرې ویډیو او انزور له هندار سره تشبیه کوي او وایي دا ورانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې منه راغلی.
نو چې شیشې ته ولاړم زما د بدن نه شعاع وتله، په شیشه ولګیدله، شیشې نه را واپس شو زما په سترګو ولګیدله، نو ما ته ځان ښکاره شو. په شیشه کې تا ځان څنګه ښکاری؟ په دې کیمره کې دا شیشه لګیدلې ده، په دې شیشه دا شعاع لګیږي، زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګیږي، دلته ریکارډر لګیدلې ده، دا شعاع جذبی، بس دا شعاع دی، دا تصویر نه ده. تصویر د رنگ نه جوړي او دا په دې کیمره کې رنگ نشته، بلکې په دې کې څه شي دي؟ شعاع.
ډاکټر محمد الله صخره چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علما او لډل دی، ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منشوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجوده وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک نباشه.
دلته مسئله پر دې اساس ده چې د شرک خطر پکې نوي، د عبادت خطر پکې نوي. پخوانیو خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. لدې معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایات په خاصو حالاتو پورې تړلي دي. د اسلامي فقه ټولې ټولنې له الازهر نیولې د عربستان، سعودي، شام، عراق، فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې مونږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انزور په اړه هم دی زید او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون بیا خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او عملا په دریو ولایتونو کندهار، تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خبرونې بند شوې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلان د رسنیو له مدیرانو سره پرله پسې غونډې لري او هغوی ته وایي چې قوانین یې پلي کړي. ښاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړ پوړو چارواکو ویلي چې ممکن ټلویزیوني نشرات له بندیزه مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځلې یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول د تلویزیون په برخه کې، ځکه تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه استثناتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسؤلان کندهار ته تللي او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره کتلي دي. په کابل کې د دوو رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی تیره اونۍ کندهار کې د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري. په کابل کې د یو ټلویزیون مسؤل چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته ویل د امر بالمعروف یو شمېر چارواکي پر دوی فشار راوړي چې تصویري نشرات بند کړي، خو په وینا یې د طالبانو د حکومت نور مشران او چارواکي بیا له دوی سره په غیر رسمي غونډو کې ډاډ ورکوي چې داسې څه خبره نشته. بلورته په کابل کې د ریاست الوزراء په ګډون ګڼې ادارې او وزارتونه لا هم د خپلو غونډو او لاسته راوړنو راپورونه په ویډیویي بڼه خپروي. د طالب چارواکو ترمنځ پر یو شمېر مسایلو د مخالفت موضوع نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د نجونو د ښوونځیو په ګډون پر یو شمېر نورو مسلو هم دوی یو د بل د خبرو مخالفت کړی دی. خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې په اکثره دغه ډول مخالفتي مسلو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده فرمانونه او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تګلارې پلي شوې دي. د رسنیو په برخه کې یوه ورته تګلاره چې مخالفت سره مخ و هغه رسنیو کې د نجونو ظاهرېدل وو، خو وروسته بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې نجونې دې د ټلویزیون سکرین ته پراتګ سره ماسک وتړي، چې دا کار بیا همداسې عملی شو.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
سموک راغله ازادي راډیو اوري
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادګي ټولو درنو همکاران او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ول تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سې زمې پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، حال لاس سړه و او سور جمع را روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنی ډیر وي، په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیر کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې جمع پر رسیدو ده نو په جمع کې عموما هوا ډیر سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدیده اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غږ کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، سپه زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي تر څو خلکو زمي تدابیر ونیسي، زمي پر اتاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، د مکه بیا به له بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخ وي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام ازادي رډیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالانو او شنونکو نیول د دې بیان ازادي او اسلامي اصول سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو حق ویل کې ګناه وي. ولست وړاندې کړي خپل دلیل.
السلام علیکم زنه سبلال زابل ولایت شاجی ولسوالت میاړي کډر سرنی ولید تو واتساپ لاله پیغام می دارس دا کم تلاشی په کابل کې وس روان دي دا پر خلکو کې بد تاثیر به ول
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپګنی می بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي خدا شیبه خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوي چې په کابل کې د ترمځکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي. د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا تیاری نه لري چې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډمهاله حل لاره د ښار ته د پنجشیر سیند د اوبو لیږد بولي، خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې محدوده نه ده، بلکې د افغانستان اکثر نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. یوې ترکی کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان د یتیم تاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له و او یا نومې ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ. د خبر له مخې یاد ترکی شرکت به په دې فابریکه کې 130 میلیون ډالره پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې 3000 ټنه سمنټ تولیدوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلی دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج، کندهار، هرات او یتیم تاق د سمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 3.5 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. په بدخشان ولایت کې د سترو زرو د مینځلو د یوې کارخونې د نړېدو په پیښه کې 3 کارګران مړه شوي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنج خوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده. په بدخشان کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي. د دې پیښو یو عمده لامل دا ښودل کیږي چې د دې سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول کانونه سپړي. د ګرجستان ولسمشر سالوما زورابیشویلی له لویدیځو هیوادونو غوښتي دي چې پر واکمن ګوند فشار راوړي څو د انتخاباتو نتایج له سره وارزوي. میرمن زورابیشویلی پرون په پلازمینه تبلیسی کې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي او نور لویدیځ شریکان باید پر چارواکو سخت فشار راوړي څو د شنبې ورځې د پارلماني انتخاباتو پایلې چې د دې په وینا غلا شوي بیا وڅیړي. زورابیشویلی او د اپوزیسیون ګوندونه وایي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې او شاوخوا 300 زره رایې د واکمن ګوند په ګټه کارول شوي دي. د ګرجستان ارمان واکمن ګوند ادعا کړې چې شاوخوا 450 سلنه رایې ګټلې دي. دا ادعاوې او د روسیې د لاسوهنو اړوند تورونه د دې سبب شوي چې لسګونه زره خلک د اعتراضونو لپاره واټونو ته راوځي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې پر 101 استرالیایي وګړو بندیزونه لګولي او هغوی روسیې ته له سفر څخه منع کړي دي. د روسیې په بندیزونو کې د استرالیا د دفاعي صنایعو استازي، خبریالان او نورې عامې څېرې چې مسکو هغو د روسیې ضد اجنډاو په لرلو تورن کړي په نښه شوي دي. دا اقدام د استرالیا هغه مخکینی اقدام ته د مسکو مستقیم ځواب دی چې پر یو شمېر روسي شرکتونو، ادارو او افرادو یې بندیزونه لګولی و. پر دې سربیره روسیې د نیوزیلند د دفاع وزارت د دریو مرستیالانو په ګډون د دې وزارت پر نهه تنه چارواکو هم بندیزونه اعلان کړي دي. پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته استرالیا د روسیې په څه باندې زرو شرکتونو او افرادو بندیزونه لګولي او نیوزیلند هم د روسیې پر وړاندې ورته تګلاره مخته وړې ده. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې، د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبو نیټې اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله به د دسمبر له نهمې نیټې څخه د نوې 2025 میلادي کال د جنوري تر شپږمې نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. د زیمبابوې په کوربتوب په دې سیالیو کې به درې شل اووریزې، درې یو ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې وي. کرکټ بورډ لیکلي چې د شل اووریزو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر په نهمه، یولسمه او دولسمه نیټه وي. د درې یو ورځنیو سیالیو به هم د همدې میاشتې په پنځلسمه، اوولسمه او نونسمه نیټه وي، او د ټیسټ لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه به د دسمبر په شپږویشتمه او په دیرشمه به پای ته ورسیږي، او دوهمه ټیسټ لوبه به د جنوري په دوهمه پیل شي او په شپږمه نیټه به یې وروستۍ ورځ وي. د ویلو ده چې له دې لوبلړیو مخکې افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکې نومبر میاشتې په شپږمه نیټه د بنګلادیش پر وړاندې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ پیلوي. د یو بل خبر له مخې، د افغانستان د جیت کاندوی په نوم د رسمي ورزش پنځه لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د افغانستان د ورزش او بدني روزنې ریاست د بیان له مخې، د دې ریاست او د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په ملاتړ پنځه لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی تاشکند ته استول شوي دي. په دې لوبو کې چې ټاکل شوي د نومبر له لومړۍ نیټې تر شپږمې نیټې پورې په تاشکند کې ترسره شي، څوارلس هیوادونه ګډون کوي او لوبغاړي په یولسو ورزشي څانګو کې سیالي کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د ژوند تر پای پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکور ټکور داس خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخسل نسی.
نن دی غو میرمنو ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په چیر تاریخ ژوند تیروي، خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخستلای. دا خځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي.
دا پکه کور کړه هم ناري نه تام شل ته کته اصلي یو بل سره خوشاله نه یاستې، نو تاسو کولای شئ له یو بل نه بیل سي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر من اوریدونکو، د اسلام دین بشری حقونه، انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خي چې هر وګړی د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جله لپاره په دې دنیا ژوند کوي، بار بار نه تکراریږي چې که یو جله ستونزو، لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي، بل جل به له خوښیو مالامال وي. نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي، نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بېدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه د په کار دي یا تاسو حق ده یا دا دی. هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا دې سره یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کسره ټول کړي یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند په هکله غږېږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق یې هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه، هغوی ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي، تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نه شي. یوازینی مشکل چې ډېر دي، ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه، په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي کنه، د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره او هغې سره. دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه، د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي، دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه، چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان وو کنه، معلم وو یا شی چې وو، هغوی خپله ازادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه، چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي له لحاظه. هغوی نشي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومان هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه. دا ډېر مړونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي یو شی برابرېږي ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه، نه ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه، مخ کړې ده شاقه کارونو ته مخ کوي، یا کله ځي هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي وایي تر کومه چې دې لیدلې یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپل اوبو په باندې پوه سي کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنفي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله، کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتېږي چې نور ژوند نه کېږي، هره ورځ جارو جنجالی، نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کېږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی، که زه غواړم زه به طلاق ورکوم، که نه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې او کوسمیکي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنه ښځې هم کولی شي سي هر چا ته خدای پاک حق ورکړی، هم نارینه ته هم ښځې ته، چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو. نارینه و تیم ویلي، ښځه تیم ویلي، بس که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ. خو بیا په ځینو
رواجی ټولنه کې سنتي ټولنه کې د نارینهګان چلته واکمنۍ داسي خلکو ته ورکېده دي. هر څه دي
دا بیت څومره جار او جنجال را منځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لیدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي او ښځې ته هم دا حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي. دا څومره مشکلات را منځته کوي.
کورنۍ ستونزې زیاتوي نو دا ډېر زمن ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي. زه چې سمباله د دې اولادونه بې لوی ژبې ما چلند کوي د خپلو کورنۍ سره نو دا
افغانی غوندی یو ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کېږي میرمنو ته چې د خپل ژوند د آرامۍ لپاره دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي خپل لار بیل کړی دوی ته اجازه نه ورکول کی څه کول په کار دي تاسو په نظر
یو مې یو دا څه شاز باید تعلیم ته پرېښودل شي ستاسو هغه خپل حقوقونه خبرې شي د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ور باندې وسی ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم څه دی همېشه کومروي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی هغه ترېنې لیډې شي نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونه خبرې کړي دین ته لاسرسی ولري البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونه خبرې شي.
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کیږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي. په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي؟
اما پوهاوی ټول خلکو ته پوهاوی ورکو رسنۍ کولی سي او مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي.
دیني عالمان څومره کولی سي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي؟
پښتون دیني عالمان ځکه زیات کولی سي په افغاني ټولنو کې زیات خبره د عالمانو د ملایانو د دې اورېدل کېږي نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده خلک ورباندې باور لري. عالمان کولی سي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو د ښځو د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي دوی باندې ظلمونه کېږي دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دوی د لومړی هېڅکله نه ناهیلي کېږي او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کې د خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي چې هېڅکله څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپل حقونه غواړي نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکار اوس حق غوښتل مشکل کار ده خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېری چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي خپل حقونه تر څو ورته ورسېږي او خپلو راتلونکو کوم څه دوی کومې ستونزې لیدلې نو کوشش دی وکړي چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي تعلیم ورباندې وکړي ترسو د دې اولادونه د دې له سمج سره مخامخ نس.
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اکله ډېرې څېړنې کړې وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي. له نوموړي سره مو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي که څه هم دا حق اسلام ورکړی دی شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي په هغه کې د رضایت شتون ولري. له بده مرغه اکثره خویندې ان خبرې نه وي د اکا په کور کې د ماما په کور کې د مشرې خور په کور کې میلمنې وي پیغام ورسې چې ته یې ولا ورکړې چا ته یې ورکړې پلانکې ته یې ورکړلې
یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي، او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي، هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي، نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې د له بده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولی، بس هغه د لاټرۍ کیسه ده، د ژوند ده چې هر څوک ورته راووتئ، که یې په ژوند کې ورسره برابر کس راووتئ او که برابر کس راونه وتئ. هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي، له هغوی څخه خبره او با خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپېریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و، جګړې و، جنګونه وي، بیا طبعا هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کیږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نسي وړاندې کولی، تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمند تولید وړاندې کړی. نو شدا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مل نیول کیږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي. نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړی ده، هماغه باید موږ ورکړو، دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړي وي، کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیل څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي بیا پلرونو خبره سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه، یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري، دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړي. مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسي اخیستلی، یا دا چې سبا او بیګا جنګ وي، نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي، نارینه خپل حق ګڼي. په دې عقل راته وغږېږئ.
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې د دغه شی قباله زما سره ده، سند یې زه لرم. خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر، د خپل وقار په خاطر، د خپل مور و پلار و د خپلوانو په خاطر دغې قربانۍ ته چمتو کېږي چې د ژوند تر پایه پورې اخو ډب وویني، وهل کوټل وویني، وایې زغمي، خو محکمو ته شکایت نه کوي، محکمې ته نه ځي، مسؤول ارګان ته نه ځي. که چیرې مسؤول ارګان ته ورسي، بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغې ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي. خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي، بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخیستلی نه سي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دې نه چې هره ورځ جار و جنجال وي، دغه طلاق څومره یو مناسب کار کېدلی سي؟ له انساني اړخه، له عاطفي اړخه، د انسان د حقوقو له اړخه.
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کېږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېیمه برخه کې ملای صاحبان، کسان چې نکاح تړي، هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کیږي، دغه مهم شان دی. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق ته پر زیاتو څخه دی. د نبی اسلام پر مهال باندې هم داسې څو بیلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی اسلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته. نو په دې برخه کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې وو، نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي، د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و، په خاوندانو کې وي، او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دی بیا د نارینه پلوي وسې، ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کېږي چې نور پر حق دی او که ښځې. نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دې وجنګېږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه هم له شرعي اړخه هم له انساني اړخه له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره موادو باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي، مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، دا ښځه خو طلاق نه سي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دنیا علمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه، د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کومه ستونزه راولاړه سوې ده، دا هماغه ستونزه جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي، ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي ټولنه ورسره متضرره کېږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي، نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې د دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړی محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک دی، حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کېږي. مثلا وایي چې دا خلک مېرمنې طلاق ته تشویقوي، یا یوه ټولنه طلاق تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د میرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسی چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. که چیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل شوی وي، نو بیا طلاق اخیستل ته اړتیا نه موندل کېږي. لومړی باید پر دې کار وسی چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د دې هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاټرۍ کیسه نور باید پای ته ورسیږي چې په لاټرۍ کې چا د څه شي راوځي. دومه برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې کچیرې دوی خپله خور، لور، وریره دغسې یو ځای غورځولی وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوندې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالی نه وي، یا نور په ژوند کې شرعي مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي، هغوی دې راولاړ سي، لکه څنګه چې اور تور غورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري. او هر هغه شرعي حقوق چې د همدې خور جوړېږي، باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
چل تر ہر